په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیرم او تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل خبري کړې ته هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د قومي امنیت په اړه باندې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د تازه سرګندونو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه باندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه خبرو، د شانتي په سیمه کې د امنیت په اړه هم راپورونه لرو. خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو. نن سهار د پیښور په بډه بیره کې په ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د بم ناکاره کوونکو ډلې درې غړي وژل شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي، د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او ډېر ژر به د وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې ده. د خبرونو تفصیل نن سهار د پیښور په بډه بیره کې په ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د بم ناکاره کوونکو ډلې درې غړي وژل شوې دي. پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله بم ناکاره کوونکو ډلې د پیښور بډه بیره سره نږدې د یو بم ناکاره کولو لپاره روانه وه چې په لاره کې د ریموټ کنټرول بمی برید ښکار شوه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي، د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او ډېر ژر به وفاقي کابینې ته د منظوري لپاره وړاندې کړي شي. د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونو چارو وزیر وویل، د قومي امنیت د پالیسۍ درې برخې دي. لومړۍ برخه په راس کې ساتل شوې، دویمه برخه ستراتیژیکي، او درېیمه برخه د پالیسۍ د عملي کولو په اړه ده. نوموړي زیاته کړه،
نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا پہلا باضابطہ ڈرافٹ تیار ہے.
د قومی سلامتی لومبئی باضابطہ مسودہ تیار ادا خودی کے منگ ڈیر سیزونا نشوخکار کولے زکا چدا بد قومی استراتیجی برخوی. دویم برخه کی بدا گورو چی منگ بد امن د پارا چکو او سنگ با مخ پوڑان دیزو، او لکه سنگ چی پورٹول گندی ز غونډه کی هم دا فیصله شوی وا چی منگ با اول اهمیت خبر او اترو تو ورکو. خو ظاهر ادا کدا نه کامیابیگی نو بیا نور لار همشتا،
مگر ظاهر ہے اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں. نوموړي زیاته کړه،
د نوې امنیتی پالیسۍ د لاندې د امنیت پر ځای کولو لپاره به خپل یو کړنلاره جوړوي، او په یو کال دننه به په دې لړ کې یو قومي نیټورک هم پر ځای کول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې ده. جان کیری د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل، حتمی نه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. هغه لیکي چې سهم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي د تړون ډېر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتي تړون له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدی شي. په دې مرکه کې کیری د لومړي ځل لپاره دا خبره څرګنده کړه چې د له کرزي سره په غیر مستقیم ډول د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې. کیری ویل د دې تړون په اړه ډېرې خبرې وشوې. افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ورته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او د بدلون نه پکې غواړي. ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي، هغلی کرزی پرون د خپل سفر په وروستۍ ورځ په پونه ښار کې د هند نړیوالو اړیکو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. پرون مازدیګر افغان ولسمشر د پونه ښار د سیمبیوسس په نړیوال پوهنتون کې په یو کلتوري پروګرام کې هم برخه واخیسته. د جمهور ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې هغلی کرزی په دې غونډه کې وینا وکړه، او بیا یې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د روانو انتخاباتو او هم داراس په افغانستان کې د پانګونو په اړه د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د مشرانو جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې دا پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سیکانو ته د یوې څوکې ځانګړي کول رد کړل. سینیټرانو د ولسي جرګې پریکړه له تعصب ډکو برلاو د هیواد د اقلیتونو د حقونو پر خوندي کولو یې ټینګار وکړ. ولسي جرګې د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت د ولسمشر کرزي فرمان چې له مخې په ولسي جرګه کې یوه څوکې باید زیاته او د افغان هندوانو او سیکانو لپاره ځانګړي شي رد کړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په شام کې فعالان وایي د یک شنبې په ورځ په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي ووژل شو. د شام د بشري حقونو د سار ټولنه وایي چې پوځي هلیکاپټرو له چاودېدونکو موادو ډک بیرنونه د حلب د استوګنې پر هغه سیمو راغورځولي چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. فعالانو د سوزل شوو موټرو او ویجاړو ودانیو هغه تصویرونه پر انټرنیټ خپاره کړي چې دوی وایي له حملې وروسته یې اخیستي. په شام کې د بشري حقونو مدافع ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز وایي له چهارشنبې ورځې راهیسې چې وسلوالو مخالفینو د دمشق د شمال ختیځ په ادرا ښارګوټي کې فوجي عملیات پیل کړل تر اوسه 28 کسان هلته وژل شوي دي. د شام په نږدې 2.5 کلن کړکیچ کې د حکومت او مخالفینو په انخطو کې له 1,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د کیف د خپلواکۍ په چوک کې پرون شاوخوا 2,00,000 کسان راغونډ شول سو په اروپایي ټولنه کې د یوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د خوښۍ په خاطر په اروپایي ټولنه کې د یوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. امریکایي سینیټر جان میکین مظاهره چانو ته په وینا کې ویلي یوکراین د اروپا لپاره او اروپا د یوکراین لپاره ښه دي. میکین مظاهره چانو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ هم ورک. جمهوري غوښتن کې میکین او ډیموکرات سینیټر کریس مورفي دواړو د مظاهرو لیدنې مخکې د اپوزیشن او مظاهره چانو له استازو سره وکتل. او د لبنان رسمي خبري اجانس خبر ورکړي چې د لبنان فوز پرون پر سو اسرایلی سرتیرو چې لګړې پولیس څخه اوختي او ډزې وکړي. الجزیره او العربیه ټلویزیون چینل نو راپور ورکړي چې په انخته کې یو اسرایلی سرتیری وژل شوی خو د دواړو هیوادونو لخوا د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. خبرونه د مشال ریډیو اوریده اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د مشال ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او ډېر ضربه وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی.
نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا پہلا باضابطہ ڈرافٹ تیار ہے.
دا امریکہ دا بارنو چارو وزیر دا کابل واشنگٹن درمیان دا امنیتی او دفاعی ہمکاری او دا تڑون دا لاستک لپارا مہلت غزول دے او دا ننگرہار والی وائی پخپل خاور آباد دا بالکل ملک مخالفین تا پناہ ورنے کی
هغه خارجي خلک په دین وان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او بني موږ پناه ورکړي دا موږ د هیڅ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو.
د سیمهونو نه راپور نو تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کو سنگم خبرونو کې ووري د نن سهار د پیښور بډابیرا شیخ محمدو کې د سړک د غاړې بمی چودنې په نتیجه کې د بم نکر کولو ډلې د ایس ای عبدالحق په شمول سلور پولیس والا وجل شوې دي. پولیس وایي د بمونو نکر کوونکې ډلې په سلیمان خیلو کې د یو بم د نکر کولو لپاره روانه و چې په شیخ محمدو کې د سړک د غاړې د ریموټ کنټرول بمی بریت ښکار شو. په دې پیښه کې د سکول یو استاد هم جوبل شوی دی. نور تفصیلې په دې راپور کې.
د پیښور په مزاپاتی سیمه شیخ محمدو کې د سړک د غاړې د بم ناکاره کوونکو یا بی ډی ایس په غاړې په بریت کې د مړو شمیره سلورو ته رسیدلې ده. په دې لړ کې د پیښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د پیښور د بمونو ناکاره کوونکو ډلې یو ایس ای عبدالحق او د هغه ډرایور د چاودنې سمدستي وروستو سا ورکړه او دوه نورو پولیس اهلکارو په الاریچ روغتون کې سا ورکړه. د سپیشل برانچ چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د بم ډیسپوزل سکواډ ډله په سلیمان خیلو کې د یو بم ناکاره کولو لپاره روانه وه چې په بډابیره کې په شیخ محمدو روډ د سړک د غاړې د ریموټ کنټرول بمی بریت ښکار شوه. د پیښې په ځای کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د بم ډیسپوزل سکواډ 10 کسان د بمونو ناکاره کولو د کار په ترسره کولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ای ای جی شفقت ملک په وینا په دې پیښه کې 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوي وو او د پیښې د ځای سره نږدې د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو یو بل بم هم ناکاره کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلي د قومي سلامتۍ لپاره د پالیسۍ مسوده تیاره ده او ډېر ژر به یې کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد زموږ همکار په دې راپور کې راکوي.
پنجاب هاوس اسلام آباد کې د اتوار په ورځ ماښام میډیا سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې تیرو 1200 کالو راسې پاکستان د سکیورټي د مسلې سره مخ دی او د عراق وروسته پاکستان هغه ملک دی چې ورته تر هغه زیات نقصان رسولې دی. د سلامتی پالیسۍ په حق لا د نوموړي وینا وا چې د دې با درې برخې وي. چودري نثار علي خان زیاته کړه،
نېشنل انټرنل سکیورټي پالیسي کا پہلا باضابطہ ڈرافٹ تیار ہے.
د قومي سلامتی بای باضابطہ مسودہ تیار ده. خودی کې موږ ډیر سيزونه نشو ښکار کوله ځکه چې دا به د قومي ستراتیژي برخوي. دویمه برخه کې به دا ګورو چې موږ به د امن لپاره څه کوو او څنګه به مخ په وړاندې ځو. او لکه څنګه چې په ټول ګوندیزه غونډه کې هم دا فیصله شوې و چې موږ به اول اهمیت خبرو اترو ته ورکو، خو ظاهر ده که دا نه کامیابیږي نو بیا نور لارې هم شته.
مګر ظاهر ہے کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے آپشنز ہیں.
د داخله وزیر په خبره د پالیسۍ کې بعد د وخت سره سره بدلون راوستي شي او د دې مقصد د پاکستان کلی کوسه د ترهګرې نه پاکول دي. د دې په خبره د ترهګرې مخنیوي د لپاره بای او موثره استخباراتي مرکز هم جوړول شي.
د پاکستان په ستر خار کراچۍ کې د لټون عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي وایي په تیر یو شواروس کې د خار له بیلابیلو برخو څخه سوار لس مشکوک کسان نیولې دي. تر څنګ د کراچۍ سی آئی ڈی پولیسو د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو اهم غړي د نیولو ادعا کړې ده. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه زموږ خبريال راکړي.
د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دغه کسان پولیسو او رینجرو د خار له ملیر، پاک کالونۍ، ګلبهار، مجاهد کالونۍ، د قطابات او د لیاری له سیمو څخه نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تیر شپه په کراچۍ کې د عملیاتو د پیل کېدنې د دریو میاشتو د پوره کېدو په حق لا جوړې شوې دستورې ته ویلي په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې حالات ښه شوي دي او که دا اپریشن دوام ومومي نو د خار امنیتي وضع به نوره هم ښه شي.
ریلیجس ملیٹنسی جو ہے کراچی میں ہے. آپ کو پتہ ہے
دیوائی پہ کراچی کی مذہبی انتہا پسند ہم شتون لری او پہ سیاسی گندونو کی شامل زن کسان ہم دخار پہ بدامنے کی لاس لری. منگ پہ تیرو دریو میشتو کی بے طرف عملیات کری او گانش میر شرخوخی مو نیو لی دی. دا عملیاتو لوجی دو پولیس و مرال اجت شوے او پہ خار کی دو جرمونو کچا راکم شوے دا. حقا زیادہ کڑا دا کراچی سیاسی ڈلو تا لکون استوی چه دا دوی پہ سفونو کی موجود پہ جرمونو کی ککڑ اناسیر او باسی او دی امنیت تیز وکونو تا وسپاری. د دې ترڅنګ سی ډی پولیسو د خالی په ماخام د کراچۍ لکې ماړی څخه د وسلوال ډلې د یو تن د نیولو ویلې دي. د سی ډی پولیسو د چارواکي مزر مشوانی په خبره دغه تن محمد عدنان نومیږي او د ابو حمزه مشهور دی او د اوس مهال په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو لپاره کار کولو. د پولیسو په خبره ابو حمزه امنیتی ادارو ته مطلوب وو او د دنوم په سور کتاب یا ریډ بک کې په شپږ دېرشتم نمبر کې د انتهایی مطلوبو کسانو له جملې څخه وو. پولیس وای نیول شوی تن په کراچۍ کې پر پولیس او رینجرز واکونو په تر سره شوو یو شمېر حملو کې د لاس لرلو اعتراف کړي او د هغه څخه نورې پلټنې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ابو حمزه په اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د ستمبر د میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې تر اوسه د پولیسو په وینا د لسو زرو څخه زیات کسان نیول شوي دي چې پکې د سیاسي، مذهبي او وسلوالو ډلو غړي شامل دي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جان کیری په ټلویزیونی مرکه کې ویل دا چې د تړون د ضروری نه ده چې د جنوري تر میاشتې پورې لاسلیک شي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. ښاغلی کاری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتی تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې بیا هم یادونه وکړه چې دا تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی کاری وویل که امریکایي ځواکونه نه وي نو افغان امنیتي ځواکونه ښایي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. کاری وویل دا ډاډه دی چې یا ښاغلی کرزی او یا د روانو انتخاباتو ګټونکی ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي، خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په نظر کرزی همدا اوس باید دا کار وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په نظر آیا کرزی به دا سند لکه څنګه چې یو کال مخکې د دواړو خواوو په خبرو کې موافقه پرې شوې وه لاسلیک کړي کنه، د کری ځواب نه و. په دې ټلویزیوني مرکه کې کری په لومړي ځل دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې نه په مستقیم ډول. کری وویل د هغه تړون دی چې په اړه یې ډېرې زیاتې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله دته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې راولي. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې د دې سند د لاسلیک پر سر سخت ترنګلې شوې، کرزی د شنبه په ورځ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دای نور نو پر امریکا اعتبار نه لري. د همدار زیادونه وکړه چې د امریکا له ګواښونو به ونه ویریږي، د پر امریکا تور ولګاوه چې وای یو څه او کوي بل څه. کرزی په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما لخوا دته د استول شوی لیک یادونه وکړه چې دته د افغانانو د کورونو حریم ته د درناوي ډاډ ورکړی وو، خو کاغلی کرزی وویل امریکایان باید د دې لیک خبرې عملاً ثابت کړي او د افغانانو د کورونو درناوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې کرزی له دوی څخه نور ضمانتونه غواړي او ویل روښانه خبره ده چې زه فکر کوم هغه څه چې دای غواړي ډاډ او ضمانت دی. کری یو ځل بیا د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې د بیړی دلایل روښانه کړل او ویل چې امریکا او متحدان د خپلو سرتیرو له استلو مخکې د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی کری وویل دای د افغانستان بریالیتوب غوړي او د بریالیتوب معنا د داسې یو افغان پوز جوړول دي چې پر خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجه
د مشال مارکه
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجه
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجه
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجه.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په نه لاسلیک کېدو اندېښمن دي. د هیواد د مالیې وزیر ویلي د سند د لاسلیک کېدو په اړه اوس هم خبرې روانې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډېدو اندېښمن دي، د مالیې وزیر وایي په دې مسلې اوس هم پټې خبرې روانې دي. د یکشنبې پر ورځ د مشران جرګې یو شمېر غړو وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزه کړې ده او خلکو ته یې د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل
عدم امضای از پیمان تاثیر منفی سر تجارت سره
د دې سند نه لاسلیک کېدو د افغانستان پر سوداګرۍ د خلکو په وضعیت او اند امنیتي ځواکونو پر مورال منفی تاثیر کړی دی. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده کومه ژمنه یې چې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ کړې هغه عملي کړي. دا چې دا سند نه لاسلیک کېږي پر بیلابیلو برخو یې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخو تاثیر کړی دی. خلک هم ډیر اندېښمن دي. د سنا مجلس باید په دې برخه کې خپل مشخص دریز ولري او افغان ولسمشر باید د خلکو نظر ته احترام وکړي.
له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د عقرب په میاشت کې په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزی ویلي تر څو چې د سولې پروسه عملي پیل نه سي او امریکایي ځواکونو د خلکو د کورونو تلاشي نه وي بنده کړې دا سند به لاسلیک نه کړي. ځینې امریکایي چارواکو ویلي که دا سند ژر لاسلیک نه سي ښایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي. اخو د افغانستان د مالي وزیر چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی وایي چې د سند په ارتباط لا هم خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال ویلي چې دې خبرو کې پرمختګ سوی او شاید لاسلیک کېدو ته ژر زمینه مساعد سي. زاخلوال د شنبې په ورځ یوې غونډې ته په دې اړه وویل
دی
وایي دا مذاکرې اوس هم د پردې تر شا جریان لري او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه هم سوي. چې موږ یې لمن یو، دا پرمختګونه ډېر ژر هغه ځای ته ورسېږي چې د دې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ښه زمینه برابره کړي. شغلی زاخلوال دغه راز ویل چې نه حکومت او نه هم ولسمشر حامد کرزي دا ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوي. نوموړي همداراز د رسنیو هغه راپورونه ناسم وبلله چې وایي شاید دا سند لاسلیک نه سي او په دې سره بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او له دې هېواد سره خپلې مرستې هم ودروي. د زیاته کړه چې دا راپورونه په 15% یې هم رښتیا نه دي. که څه هم د سیاسي چارو ځینې کتونکي په لنډه موده کې د حکومت لخوا د وړاندې شویو شرایطو پوره کېدل ناممکن بولي، خو ولسمشر کرزی وایي د دې سند په اړه د افغانستان له شرایطو نه تیریږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تپتي کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا ننګرهار والی عطاالله لودین یوې خبری غونډې ته ویلي هغه بهرني وسلوال به په ننګرهار کې پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې په خپلو هیوادونو کې د جګړې تابع نسی. نور حال له جلال آباد زموږ همکار په دې راپور کې راکړي.
د ننګرهار والی عطاالله لودین د یکشنبه په ورځ په یو خبری ناسته کې وویل چې هغه پاکستاني او کډوالو ته پناه ورکوي چې له خپل سیمو څخه د جګړو له وجې ننګرهار ته راغلي دي. دی وایي
هغه خارجي خلک په دې عنوان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او ګني موږ پناه ورکړي ده، موږ د هیڅ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو، فقط هغه مهاجر چې هغه تش لاس راځي او بلستن نشته موږ به د بلستن ورکو، موږ به ورته وړو ورکو، موږ به ورته کور ورکو، اما د چا مصالح مخالفین په خپل هیواد کې نه ساتو نه زموږ د مملکت سیاست دی.
د تیری سمودی رئیس د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د شخصي زندانونو د شتون اوازې خپرې شوې. والی عطاالله لودین هم دا مني چې په اچین ولسوالۍ کې شخصي زندانونه شته، خو زیاتوي چې د قومونو په مرسته یې هڅې پیل کړې دي چې له منځه یې یوسي.
اچین کې زندانونه رښتیا موجود و، تاسو په دامه ساحي خلک استئ. ما مخکې په لږ لنډه رڼا واچوله، د یو شورا جوړه کړه. قاري برکت الله سلیمي د خپل شورا د مشر په حیث باندې وټاکلو، راله ماته اطمینان را دا مسایل تر ډېره حده پورې حل شوي دي. موږ ان شاء الله راتلونکو غونډو کې به د همدې غوښتنه کوو. زندانونه ولې نه دي بند شوي، ولې بندیان نه خوشي شوي دي، ولې موټرې تر اوسه پورې پاتې دي؟ دا زموږ د کار یو موضوع ده چې ما وویل 15% حل ده.
عطاالله لودین په ننګرهار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې راټولې کړي او هم یې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د امنیتي پوستو د زیاتېدو سینه وډبوله. د ذکر وړ ده چې عطاالله لودین د تېرې یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار والي دی، خو وایي چې له قومونو سره یې د همغږۍ له لارې ستونزې د هوارېدو تر حده رسولي او هڅه به وکړي چې په ننګرهار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشالې دوګې اوریدونکو راپور م اورېده او زورزو خبرې ایجنسۍ ته چرته چې ځایي ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغلته د ترهګرۍ په پیښو کې کوم سکولونه وران شوي دي، دغه سکولونه یې دوباره جوړ کړی شي. دوی وایي چې د سکولونو د ورانېدو له کبله د دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د خیبر جنسای خلک وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د دوی په سیمه کې په لسګونه سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولي دي چې لامل یې د دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او دلته ورسره د تعلیم په شرحه ډیر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي چې باید دغه سکولونه دی بیا جوړ کړی شي. په دې حکله د خیبر جنسای اوسیدونکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي خیبر جنسای کې د یو سرکاري سکول استاد نور اکرم وای چې لکه څنګه په بندوبستي سیمو کې سرکاري سکولونه بیا جوړ شو، نو باید دلته په قبایلي سیمو کې د هم دغه سکولونه جوړ کړی شي.
دا
مطالبان دا چی مونگا پسیٹل که طول اسکولنا جور شو پکار دا چی پا باغا لیاول مونگتا موقع تاشی مونن ترجیح شو مونن پاکستان خلق یو او مو بلکه مون پاسماندام یو غریبانی یو پکار دا چی مونگا دیر تا ترجیح اکڑا شی او دا اسکول چی زر تر زر جور شی سو مونن زر که دیشی
پا خیبر جنسی که دا ورانوشو اسکولونو دا بیا جوڑاول پا حق لمو چکلا دا خیبر جنسی اسیسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر هستم خان پردین و پختل نو دوی وویل
سسکول خو مونگ لس دولس خو بایی تقریبا اگه مونگ پا ریهیبیلیتیشن پروگرام که اگوی کردیم دی انشاءالله چه دا با دی بکار شروع شی او دا چه دیر سکولونو لمونگ خیمه ور کردیم دی او چه کم نوی اگو که مونگ دا کوشش کو مونگ دا سی خلکو سرا و دا سی دارو سرم پرا بیتا کیو چه اگوی مونگ سرا چه کمک باہر نئی یا کم زی نئی چه اگه مونگ سرا ہو کی و دا کم زی که چه دا مسئله دا سکولونو که دوی لم انشاءالله چه کم کمه دا یا با دا پورا که دو کوشش کو
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه د چارواکو په وینا تر اوسه په دې سیمه کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه په مکمله توګه وسلوالو له منځه وړي دي خو دوی هڅه کوي چې ځینې سکولونه پکې بیرته جوړ کړي
د بنو په سکندر بالا کالج کې د زده کوونکو او شاعرانو یو شریک ادبي غونډه وشوه یو درنه مشاعره پکې وشوه د امن اور ورولې پیغامونه خوارو شو دغه شیرونو په وسیله باندې نو په دغه اړه دا راپور
د ضلع بنو په سکندربالا دولتي کالج کې یوه لویه مشاعره وشوه چې پکې د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان شاعرانو ترڅنګ د کالج زده کوونکو شاعرانو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ په دې مشاعره کې د سنجیده شاعرۍ ترڅنګ مزاحیا شاعري هم واورول شوه
مسلمان اروغل یہ دا جالو ڈیڑھ سال کے دو کاٹری دی پیسے دے پورا چالو دا یعنی متاثر کے خبرو ڈبل سانا کہ وہ یہ پیسے دے دے میرے لیے رمسانا مسکل نے اٹھاوے کہ نہ رہوں گی وہ نصیب دا دے مستر کے پوادو دے مستر رسید دا مسکل سے مو کیوں نہیں پتہ چار میں چڑا بریدا مولے کے سر ادا سے میں پیرو دا سے خرید دا وہ جی دا ٹولی جن ٹولی وہ سرجن کے دے بنگالو
د مشاعره وروسته د سکندر بالا کالج استاد او پښتو ژبې نظمګو شاعر طارق محمود دانش د مشاعره اغراض او مقاصد مشال ریډیو ته داسې بیان کړل
دغه پروګرام د پښتو ژبې ثقافت تاریخ قومي تشخص د پوره منعقد کړو مش کوشش دا ده چې د کیمه د میر ایجوکیټډ طبقه ده هغه ته میر د پښتې اصلي تصویر پیش کړو
په دې موقع د مشاعره کوربه او یاد کالج پرنسپال محمد اشفاق وویل چې دغه شان غونډې او دستورې په موجوده حالاتو کې ډېر ضرورت لري
میر غوړي چې یو پازیټیو اکټیویټي دې ته ملاو شي دغه د محیا کولو میر یو کوشش وکړو چې تاسو ولید سټوډنټس چې کوم خپل غزل کوم نظمینه پیش کړل هغه ډېر مقصدي او انشاءالله چې دې شوی دا د ادب ذوق یو تیزي او په دغه سره میر د قلم طرف ته مایل لري او ټیپک نامه والا خلاص ای
په دې مشاعره کې ګډونوال د نیم قبایلی سیمه ځوان شاعر او خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته وي
د شاګردونو نه ډیر زیات مطمئن شول د چې کوم په منظمه توګه دغه مشاعره وار ووله بل چې کوم غزل کوم نظمینه په دغه مشاعره کې پیش کړل نو د هغه نه دا پاته لاګي چې د دې ډیر په منظمه توګه تربیت شوی دی دا اندازه لګی دا چې د شعوري توګه باندې د خورې د تقدیر د بدلولو کوشش کو
د یادې مشاعره په زیاتره شاعري کې د امن مینې ورورولۍ او خاورې د آبادۍ پیغامونه وړاندې کړل شول
راپور به اورېده اوریدونکو ادبي دستوره شوی وه په بنو کې په غاړه راپور اورېده او تاسو زمونږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدی شئ که غواړئ چې زمونږ د خپرونو باره کې څه مشوره ورکوئ تجویز ورکوئ نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاټ کام خپل پیغامونه خپلې مشورې پرېښودی شئ مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د پیغامونو ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکو نو پدرنگ شیبه لبا خبرون لزو د خبرونو مخ کې د نن ورځې د پروګرامونو په اړه د اعلان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
درنګ شبیر په پښتونخوا کې دولسمه بجې کې دونکو د اوریدونکو زمنګا همکار فرخند وزیر برته خبرونه وړاندې کی، د خبرونو وروسته به د خبرونه زم ما همکار اسرار علم مومن مخ په وړاندې بوزي.
د پېښور سره نږدې په بډبېره شیخ محمدو کې د سړک ته غاړې په بمی چاودنه کې د بم ناکاره کوونکو ډلې د آی اس آی عبدالحق په شمول سلور پولیس والا وژل شوی دی. پولیس وایي د بمونو ناکاره کوونکو ډله په سلیمان خېلو کې د یو بم ناکاره کول لپاره روانه وه چې په شیخ محمدو کې د سړک ته غاړې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. په دې پېښه کې د سکول یو استاد هم ژوبل شوی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د کامی امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او ډېر زر به دا وفاقي بینیتا د منزورې لپاره وړاندې کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غزولې. جانکری د امریکا ل ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل حتمی نه ده د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل سلور ورځنی سفر وروسته پرون ماخام کابل ته ستون شوی. په شام کې فعالان وایي د اتوار په ورځ په شمالي ښار حلب کې د سرکاري ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږ شپږ دېرش کسان چې نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د هوا له لارې شام ته د بشري مرستو رسول چې د عراق نه ترسره کیږي پیل کړل. ملګری ملتونه وایي پلان لري چې پر روانو 12 ورځو کې بعد د خلکو د ضرورت نور مواد هم د هوایی لارو شام ته استوي. د یوکرين په کیف کې تیر شپه په زرګونه خلک راغون شي وو. سو په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د ګډون د ردولو د فیصله خلاف احتجاج وکړي او د چین په زنګ جیان کې د تشدد په پیښو کې شپاړس کسان وژل شوي دي.
اردوونکو د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. تاسو له مشال ډیو خبرونه اوردل چې فرخنده او وزیر وړاندې کول. په دې مې کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره غستې د ریپورت وکړي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې راتلونکي کال کې د مردم شماري کولو فیصله کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې د نوې مردم شماري تر لاندې وکړي شي. اداري لیکي چې پاکستان کې آئینی تقاضي مطابق هر څلور کال پس مردم شماري کول لازمی ده، خو بدقسمتۍ نه تیرو 15 کالونه په ملک کې مردم شماري اونه کړې شو. اداري لیکي چې یو طرف ته مردم شماري ورستو الیکشن کمیشن لپاره نوې حلقه بندیانې کولو کې اساني پیدا شي، نو بل خو ملکی وسایلو باره کې غور کولو د ضرورت احساس پیدا کیږي. یعنی که آبادی زیاته شوې ده نو حکومت هم زیاته آبادی په ذهن کې وساتي او خپل نوې پالیسیانې جوړې کړي. دینه علاوه مردم شمارۍ نه صوبو ترمنځ قومي وسایلو تقسیم معاملات هم په خشان تر سره کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې مردم شماري هر څلور کال پس کله هم نه ده شوې، نو حکومت له پکار دي چې په غیر د سزن نه هر څلور کال پس مردم شماري وکړي چې هر 15 کال پس تکیدونکو ټول ټاکنو وړاندې حلقه بندیانو په شمول نورې مسلې په اسانۍ سره حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د ډالر زیاتیدونکو نرخ حواله سره ویلي دي چې چا سره ډالر رشتہ نو هغه د پاکستانی روپو کې بدل کړي، ځکه چې ډالر نرخ به ډیر زر خطر راوستي شي. ادارې لیکي کومه حقیقت ته وګورو نو د ډالر نرخ خطر راتلل ممکن نه دي، او دا حقیقت هم د نظر نه نشويسته چې ډالر په نرخ کې په 13 سموده کې ډیره اضافه شوې ده. چې لوجه کې یو خزانه خلکو زیاته منافعه حاصله کړي ده، نو بل خو ور سره د پاکستان معیشت ته ډیر زیان رسیدلې ده او ملک کې ګرانی هم زیاته شوې ده. ادارې لیکي چې خزانه وزیر دا یو خپ پیغام ورکړی دی او د ډالر په نرخ کې چې کومه اضافه شوې ده نو ور سره به تر څه حدا کنټرول شي، او حکومت چې څنګه خپل معاشي پالیسی واضحه کوي نو ډالر په قابل کې بعد روپی قدر هم مستحکم کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او وايي چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ډالر په پاکستانی روپو کې د بدلولو کوم مشوره ورکړی دا، نو ځنه تاجرانو په دې د خفغان سرګندونه کړی دا او وايي چې د مشورې نه دا داس خکاری چې تاجر ورولې د ډالر ذخیره اندوزی کوي. ادارې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې هر حال کې د روپۍ قدر مستحکم کړي چې اولس د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ نه خلاص شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د یو پاکستان ډن ورسپنه لیکي په پاکستان کې د لادرکه کسانو پړه د یو قانون په جوړولو کار روان دی. که څه هم د دې قانون مسودې ته خیره شکل نه دی ورکړل شوی، خو سرچینې وایي چې د دې قانون د لارې به امنیتي جنسو ته اجازه وي چې وکولی شي د تحقیقاتو او ثبوتونو راټولولو لپاره د درکار وخت په نامه مشکوک کسان له نوي ورځو زیات له ځان سره په قید کې وساتي. په مقاله کې راغلی دی دا خبره یقیني ده چې د هیواد د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي دي او ترګر اورپ کې په خلاص مټګرځي، او دا رنګ د دې مسلو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې قانون جوړونکي، حکومتي انتظامیه، امنیتي ادارې او عدلیه خپل کوششونه وکړي، خو باید چې د ریاست په تحویل کې قیدیانو سره هر قسمه سلوک د ملک د قانون او آئین په دایره کې دننه وشي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې ریاست د دې قانون منظوري ورکړي نو دا به یې لویه غلطي وي، او دا رنګ له دې سره به د هیواد خلک له دهشت سره مخامخ شي. همداراز امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکول چې تر ډیره وخته پورې قیدیان بغیر له تورونو یا مقدمو چلولو له ځان سره ساتلی شي، نو له دې کار سره به له وړاندې تباه شوي نظام کې نور هم د واک او اختیار ناجایزه استعمال لا پسې زیات شي. بلخوا د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر احمد کرزی په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پر امریکا تور ولګو چې ورته یې دړکه ورکړي که چیرې د نورو لسو کلونو لپاره په افغانستان کې امریکایي او ناټو مرکزونه نه پرېښودل کېږي نو دوی به له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي، او دارنګ هیواد به خانه جنگي ته پرېږدي. امریکا افغانستان ته په ټینګار سره ویلي دی چې زر تر زره له دوی سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، چې دا رنګ د روان کال تر پایه پورې د امریکا او ناټو ځواکونو وتو وروسته پوځي تشه رامخته نه شي. امریکا غواړي چې په نهه پوځي مرکزونو کې خپل 15,000 پوځي سرتیري پاتې کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي هغه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د راتلونکي کال تر ولسمشري انتخاباتو وروسته د نوي ولسمشر په وخت لاسلیک کړل شي، او د په خبره تر هغه وخت پورې به امریکا لره پکار وي چې د سولې خبرې شروع کړي او دوی ته باور ورکړي چې د عامو افغانانو په کورونو به چاپې نه وهي. یو افغان کارپوه وایي چې د افغانستان د کلنی خام پیداوار 90% برخه له بهرنۍ سرمایه کاری راځي، او $3 اربع چې له ټیک سره راځي هغه د امنیتي ځواکونو د کال پر سر $4 اربع خرچه نشي پوره کولی. د نوموړي په خبره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز لخوا دا څرګندونه چې د باثبات افغانستان لپاره ضروری ده چې افغان سرتیری یو موټی پاتې شي، او د دې لپاره باید چې افغانستان له امریکا سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي دړکه نه بلکې حقیقت دی.
مشال ریډیو مشال ریډیو خبرونه اوري. گلف نیوز ڈاٹ کام بے پانے پہ مخالہ کی لکھلی چھ سپریم کورٹ چیف جسٹس طیب افتخار محمد چودھری د وزیر اعظم نو شریف د حکومت پہ مودہ کے ریٹائرڈ شو. دادی نوڑان دے نو شریف د پاکستان د پوز نو مشر اہم ٹاکلے وو چھ بے پانے پہ خبرہ دا په پاکستان کې یو نازک انتقال دی ځکه چې په دغه هیواد کې پوز په زیاتو پریکړو اثر لرلې دی. د مخالې غټه کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼې په یو مقاله کې د پاکستان د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د تیرې شروع پروس د ریټایرډ کېدو په اړه لیکلي دي چې په داسې حال کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کار موده پوره شوه، او اوس به د هغه پر ځای یو بل نوی لوړ پوړی جج راځي چې پاکستان په مسلسله توګه د سختو چیلنجونو سره مخ دی چې پکې ځینې د دې هېواد د خپلې خوا جوړ کړل شوي دي. د افتخار محمد چودھری تلل د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت په موده کې وشول. د دې نه وړاندې نواز شریف د پاکستان د پوز نوی مشر هم ټاکلی وو چې د ویبپاڼې په خبره د په پاکستان کې یو نازکه انتقال وو، چېرته چې د پوز ماضي داسې ده چې په مهمو ټاکلو چې پکې یې لوړ پوړي مشران هم شامل دي زیات اثر لري. مقالل کې دا رجحانات په کار ده چې په دې وروستیو کې د منتخب شوي حکومت د راتلونکي لپاره د سکون کچه لوړه کړي. دا حکومت چې سخت کال جوړ شو نواز شریف یې هغه وخت یوې حد بندې جوړولو ته جوګه کړه چې په دریم ځل د وزیر اعظم په توګه راغی. خو د دې بې مثاله تاریخي موکو باوجود د پاکستان راتلونکي اوس هم تر ډیره خراب ښکاري، ځکه چې په زیاتره شوبو کې د پالیسو د ناکامو په اړه مخ په زیاتېدونکي ثبوتونه موجود دي. مقاله لیکي د پاکستان د بچ کېدو لپاره دوه مهم کارونه چې پکې کامی امنیت او اقتصاد شامل دي، تر اوسه ورته هغه شان پام نه دی شوی چې تر ټولو زیات مشکله چیلنجونو باندې د کابو موندلو پیلولو لپاره پکار وي. مقاله د نواز شریف لخوا د هیواد په سختو امنیتي ننګونو د کابو اچولو په اړه زیاتوي چې نواز شریف خپل عہده د دې ژمنو سره پیل کړه چې له طالبانو سره به د یو بې مثاله امن د بهیر لپاره هلې ځلې کوي. مقاله لیکي که څه هم دغه پروسه تر اوسه د یو خوب ښکار ده، ځکه چې طالبانو پر دې عمل کې د شاملېدلو لپاره د کمې دلچسپۍ اظهار کړی دی. مقاله د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته د سفر په وخت د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه پاکستانی چارواکو سره د خبرو په هکله لیکي چې د تیرې میاشتې راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پېښور کې د نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي لارې د احتجاج په توګه تړلې. مقاله لیکي په پاکستان کې ډیر خلک داسې شته چې د تحریک انصاف ګوند له احتجاج سره یو ځای دي. د مقاله په خبره عمران خان دغه احتجاج د ډرون بریدونو پر ضد کوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې مشکوکه اسلامي وسلوال په نخه کیږي.
دا ونی سجمل چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله، اوس یو بل مقاله هم لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د سرمد علي یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وای پاکستان لخپلو شهریانو سره نوې عمرانی معاهده ته اړتیا لري. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د لیکل شوې مقالې لیکوال سرمد علي د های کورټ وکیل دی. نوموړی په سر کې لیکي چې پاکستان له سیاسي تشدد، ترګرۍ، له جرمونو او له خونړیو مرګ ژوبلو سره مخامخ دی. د دې په خبره ډیر خلک داسې سته چې له ریاست خفه دي، چې ګواکې ریاست د دوی په تحفظ کې ناکام شوی دی. د لیکوال په خبره ځینې کسان خو پاکستان بیا له سره یو ناکامه ریاست ګڼي، چې د ده په وینا دغه خبره ځینې محب وطنان په غوسه کوي. خو د سرمد علي په خبره کله چې یو ریاست د عمراني معاهدې له مخې له خپلو شهریانو سره په کړو وادو پوره کولو کې ناکامه سي، نو بیا ریاست خپل جواز او مشروعیت یا خو کمزوري کوي یا بیا له خطر سره مخامخوي. نوموړی وایي د بجلی کمی د مومبتیو، جنریټرانو یا یو پی ایس سیستم له لارې حل کولو واخلي، بیا خپل امنیت په ذاتی محافظانو تر خوندي کولو پوري دا پډاګه کوي چې ګواکې ریاست به باور سوي دی. سرمد علي زیاتوي د پام وړ خبره دا ده چې پاکستان یو داسې ملک دی چې شتمن یا سرمایدار خلک د تحفظ او ضرورتیاتو د پوره کولو لپاره واړه واړه ریاستونه جوړولای شي، او غریبان بیا ریاست ته پرېښودل شوی دی چې ریاست بیا دومره توان او وسایل نه لري چې د خپلو دغو غریبانو مسلې حل کړي او تحفظ ورکړي. سرمد علي په خپل کالم کې لیکي د حکومت کار شاه حکومت داری او بې د څه تفریقه خلکو ته انصاف ورکول دي. خو د نوموړي په خبره په حقیقت کې دا کار تر سیمینارونو محدود شوی او په کاغذونو کې موجود دی. دلته لیکوال وایي ریاست خپل جواز او مشروعیت هغه وخت بیرته بحالولای شي چې د ولسی ستونزو د مخنیوي لپاره بهتره او منظمه منصوبه بندي وکړي. خو دا په وینا دا هغه وخت کېدلای شي کله چې خپل خلکو ته په فیصله سازي کې برخه ورکړي. هم دا شان په پارلیمنت کې د قانون جوړولو پر وخت باید خلک په اعتماد کې واخیستل شي. په پای کې سرمد علي لیکي د پاکستان هر شهري د ژوند کولو حق لري، او د داسې ژوند کولو حق لري چې په مستقله توګه لویری او خطر سره مخامخ نه وي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوري. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي هغه سیاستدانان کوم چې په خپلو تقریرونو کې د پاکستان د قومي مفاداتو په ذکر نستړی کیږي باید دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان را روان نسلونه د پولیو وایرس نه خوندی او ساتي زکه چې د قامي ګټو حفاظت به لدې په بل یو کوم کار کې خنشي کړي. د شاهین بنیر نه یې مهم ټکی ورو
دان رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د 13 لسو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد د ساسکو په اړه د ویرو سرګندونه کېدله، ولی بیا دا په مزاحمت بدل شو او اوس خو خبره تشدد ته رسېدلې ده. په عین حال کې په هیواد کې د پولیو د وایرس د ځپلو شوو ماشومانو شمېره په ډېرېدو ده، او اوس خو داسې شواهد هم شته چې د پولیو وایرس له پاکستانه نورو هیوادونو ته خورېږي. دا وایرس د ایشیا او افریقا په ځینو هیوادونو کې موندل شوی دی، او د روغتیا کارپوهان وایي امکان دی چې اروپا هم د خطر سره مخ کی. هند چې اوس د پولیو د وایرس نه آزاد اعلان شوی دی، د زیارت په ورځ د کال 2011 هغه سفارش عملی کو چې لمخه به د کال 2014 د جنوري د 13 نیټې نه په اخوا د پاکستان نه هند ته سفر کوونکي خلک د پولیو پر ضد د ویکسینیشن ثبوت خایي. ډان رسپانه لیکي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې حالات دې ځای ته راورسېده، او دا امکان شته چې نور هیوادونه هم د پاکستان نه په سفر تلونکو خلکو بندیزونه ولګي. پاکستان باید خپل کور سم کړي او د پولیو نه د راولاړ شوي خطر مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د پولیو خطر لا ډېر شوی دی، ریاست او مشران بل طرف ته ګوري. دا وسوس د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا سمیع الحق د پولیو د ساسکو په حق کې فتوا ورکړې ده. بیا هم ډېرو هلو ځلو ته ضرورت دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي هغه سیاستدانان کوم چې په خپلو تقریرونو کې د پاکستان د قامی مفاداتو په ذکر نستړي کیږي، باید دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان را روان نسلونه د پولیو د وایرس نه خوندي وساتي، ځکه چې د قامی ګټو حفاظت بے لدے پبلیو کم کار خن شکے دے.
دے مشال مرکہ دے مهم شخصیتونو سره دے مشال راڈیو زانگڑے مرکہ
زب دے پختنو
دے عمر بیا غی نفس دے ڈسٹرکٹ کی
منگل تقدیق کی جکم دے
دے ہر اتوار یا یک شنبے او دے ہر گل یا دو شنبے پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو پیښور ته. خیبر پختونخوا کې د سی ان جی بندولو فیصلې پر ضد پیښور کې په سی ان جی پمپونو کې مزدوري کوونکو ویل دي کچېری وفاقي حکومت خیبر پختونخوا صوبه کې سی ان جی پمپونه د ډیر ورځو لپاره بندوي، نو دلته به په زرګونو کارکونکي بیروزګار شي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې سی این جی پمپونو کې مزدوري کوونکي تنظیم آل پاکستان سی این جی ورکرز ایسوسیشن ویلي دی چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه خراب امنیت، ترهګرۍ او غربت له وجې بیروزګاری ډېره ده، او کچرې وفاقي حکومت په دې صوبه کې سی این جی هم د سوخت لپاره بندوي، نو دغه غریب مزدوران به د یو شمېر مالی ستونزو سره مخ شي. سید مسعود شاه مشال لیډو ته وویل چې په ټوله خیبر پختونخوا کې خوشا 1500 د سی این جی پمپونه لري چې پکې د 1000 پورې مزدوران کار کوي. خیبر پختونخوا د سی این جی ایسوسیشن د تنظیم مشر او د پمپونو د مالکانو نماینده پرویز خټک سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دوی وفاقي وزیر سره په دې لړ کې لیده کاته کړی دي، او هغه دوی ته باور ورکړی دی چې په خیبر پختونخوا کې به لوډ شیډنګ نشي کولی. کچرتا سی این جی پمپونه سوخ لپاره بند شي، نو سی این جی پمپونو مالکان به د دغه مزدورانو د خیګړې لپاره څه کوي؟ نو د سی این جی پمپونو د مالکانو تنظیم مشر پرویز خټک وایي یادونه وړله چې تیره ورځ د پاکستان د تیلو او د ګیس وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی قامی سملې کې ویلو چې په سخت یخنه کې د ګیس د زیات استعمال لوجه به د ملک ټول صوبو کې د سی این جی لوډ شیډنګ کول شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو کراچۍ ته د پاکستان له ساحلي خار کراچۍ څخه افغانستان ته د مالون کوګاړو چلون کې وای په دې روسیو کې دوی ته د لارې په اوګدو کې ورپی خستونزې زیاتې شوې دي د دغو ترانسپورټرانو سره د اړوند د خلکو سره په کراچۍ کې زمون خبريال خبرې کړې دي چې د لارې د یو کلندر لغغه پھیلیږي
یو ماز دی ګر شی او د غره سرونه سړی کې وایي د سه پزړه کې مې د چا یا دونه سړی کې وایي او زمونږ د کام بچای بچای په وینو ولم بده د سه مخپول اسونه ټول لوکونه سړی کې وایي وسلا ماړه مو په خپل کلندرون یو وینې نه جب کې ته ویګو بس مونږ یې چر تخلو را لاسون رزق رو کې پوي نشو ژوند والا چې ډیر ګروان دی بس د مولونه چلو مولونه شتانه وینې نه بد ول بس مونږ یې چر د ژوند مروان شو خیره خ
دا غږ د خیر رحمان په نامه د هغې دېرش کلن زلمی دی څوک چې نیټو ته په ملوړون کې یوې لارۍ کې کلنډر دی د خیر رحمان په لارۍ کې افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو لپاره وړونکي د اوبو لوی لوی اوسپنیز پایپونه یا نلکې بار دي او د ده ګاډۍ د دغ عمره بار باوجود د تیرو څو هفتو راهسې د کراچۍ بندرګاه څخه بهر ولاړ دی د ده د لارۍ تر څنګ یو شمېر نور ټرکونه هم ولاړ دي چې کنټینرونه پرې بار ښکاري د یوې بار شوې لارۍ ډرایور چې د خیبر ایجنسۍ د ولی خیلو د سیمې استوګن دی وایي
نیکمن ترانسپورټ کړو پلار مین کړو زین کا مشر رور مین کی ترزامن تر بوران غونډ کلی والا غونډ خیبر والا دا ترانسپورټ ژوند دی مونږ د کراچۍ نه کابل لنتلی یو کراچۍ نه کندور لنتلی یو اثر به داسې غورځېدل چې مخکې به پوه شي هر یو ګاډي دوه نیم درې لکه روپیه میاشت جوړاله نه پیرې دغه ډاک وی لوړ دی دغه دا پیپونو والا داسې د خپل تاوان دی داسې پسې کلنډر ډرایور ووړي پوه شي بیا مړې وخوري دیرا ووړي پسې دلته رهایش ته
د صابر په نوم یو بل ډرایور وای په افغان ترانزیت کې لاری چلوي او دوه شپې مخکې له کندهاره کراچۍ ته رارسېدلی دی خو نوموړی په دې وروستیو کې د احتجاجي ناستو له کبله ترانسپورټرانو ته د ورپېښو ستونزو څخه سر ټکوي
اس کې سن سهولت هم خبر کې نشته چې ډریوریو کلنډریونه کې یا ترانسپورټ لره ونوځي
چې د کوم حالات اوس وخت کې په پاکستان کې نو ترانسپورټ زیرو شو و نورم لاندې کیږي ما غاړه خپل وو خو اوس ختم دی غریب عوام ته به داسې نقصان رسی چې غندق سراوتی بل ژوند دی نه کتلی مفتاده دغه ترانسپورټ دراوته لکه چې پاکستان کې داسې خاص نه نکرېشته او کوم ملدار خلکو بچو ته ملوي
ترانسپورټران وای مخکې به زیاتره لارې د تورخم له لارې افغانستان ته تللی او هغه ځکه چې دغه لار په خیبر تیریږي او خیبر د دوی خپل سیمه ده خو اوس د خیبر زیاتره ډرایوران د خپل سیمې پر ځای د چمن له لارې تللو ته زړه ښه کوي
دا انګورنې خپلې صوبې خوندي کنه خیبر پښتونخوا خوندي کنه یو پښتونوی سره اوس د اټک نه بره چې کوم دي دا خاصون چې مونږ بزاته کې په دغه باندې مونږ ته ډېر دوک ملاويږي ډېر ټینشن په مونږ اخلو ځکه چې دا خو دغه سره مونږ یو ژبه یو ژوند دی
یاد دی وی د کراچۍ له بندره افغانستان ته د وړونکو زیاتره گاډو مالکان د قبایلی سیمو استوګن دي د دوی په خبره د دغه خلکو ټول ژوند له ترانسپورټ سره تړلې دی
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه تر څنګه نورې هم یو شمیر اونې خبرونه مشال له ساسر پار لري خوزو باجوړ ایجنسی ته په باجوړ ایجنسی کې د پوځي اپریشن اورستو د لوبو سرگرمی یا سپورتس چې کوم دی هغه بیا شروع شوې دي زای ځوانان وایي چې هغه د اپریشن اوړاندې د سیاتې لوبې نه کولې اولې د اپریشن وروستو چې کلا دوی د هیواد نور برخو ته کړه شو نه هلته کې دوی ډېرې لوبې زده کړې دي. نو سه دوی واپس خپل کورونو ته راغلي دي. نو دوی په لوبو کې زیات بوخ شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د باجوړ جنسي په صدیق آباد پاټک کې د غړو د مل سره لګیدلې په لوی اشاره ځمکه د دغه سیمې ځوانانو د بیا لا بیا لوبو میدانونه جوړ کړي او ویلې چې کوم محل په سیمه کې عسکري اپریشن نه وشوي نو د هغوی د میدانونه خالي او څوک لوبوله نه راتلل. خو دوی ویل چې هر کله چې هغوی بې کور وو نو د کډوالۍ په کیمپ کې هم دا یو ارمان وو چې باجوړ به بیا آباد شي او دې میدانونو کې به ځوانان رنګ په رنګ جامې واغوندي او لوبې به کوي. صدیق الرحمان نومې یو تن چې د کرکټ لوبه یې کوله وی ویل
لکه یو ټایم داسې راغلی چې ټولې اکټیویټیز او سوسایټي چې وه هغه سټاګنینټ شوی وه. زه په ځای هر څه ولاړو دې گیم سره اوس لکه دلته تاسو نه لکه جون دی گیم چې نه نو که جون داسې په ځای ولاړی گیم سیدی هغه د یو سوسایټي د صحت خودنه ده کنه.
سبحان الله دا تم جماعت زده کون کې دي او هغه ول چې کوم محل بې کور نو د باجوړ به هر یې لوبو ته زړه نه کېدو.
اپ دې انقلاب کې مونږ تری وکړه باندې تری مونږ ثواب ایته تی نال تم لو باندې چې خپل سوق د خپل علاقې نه لاړ شو بیر در خپل علاقې ته زینو سړی خامخابه خوشاله.
برهان الدین سوار لسن جماعت پاس کړي او ویلی چې کله په باجوړ کې حالات خراب شي نو هغه ډیر خفه و ځکه چې سکولونه محفوظ نو او لوبي خو بيخي ځوانانو پریخي وي.
زی جون خود دغه اوتار چڑا ونوم نه کله به خفه کله به خوشاله کله به یوځي کله بلځي او ان شاء الله اوس خو بیر د باجوړه باد شوی دي. امید لرو چې نورم خوشي حکومت هم ان شاء الله گیم کې منګ لا دغه ټورنمنټونه زیب زیب باندې سٹارټ کړی دي. په آرمی ولب چارمن کې ټورنمنټ ارنج کړو عنایت کلی په سکاوټ کې په فور وینګ یو ټورنمنټ ارنج کړو باقي والیبال ټورنمنټ هم دی کرکټ ټورنمنټ هم دی.
حیدر علی خان د چارمنګ سیمه اوسیدونکو دی او هغه دی میدان ته راغلی او د لوبو ننداره کوله. هغه وویل چې په چارمنګ کې خپل کور وران شوی او دا سات په صدیق آباد پټه کې اوسیږي.
دا انقلاب کې خلک وتل او غیر ډیر زیات شهري علاقو ته لاړل او ولته د خلکو غجون ولید او حالات ولیدل. دا ډیر زیات متاثر شول او بیرته جدل ترال نو ماغه تر تور طریقې د ژوند چې کمی گیم شو چې هغه دی شروع کړل او دلته ان شاء الله غو سوچ راوړی دی او دلته په پاک سوچ باندې چې پوره من ژوند تیری او
د دغه ځوانانو په وینا چې هغه لوبي د امن لوی نه خګنی او ویلي چې د اپریشن نه وړاندې د لوبو دومره زیات سرګرمای نه وي. خو لیدا سات په هر ګوټ کې د کرکټ نه علاوه په خوانی لوبي لکه کانکیش کې یعنی ګولی ډنډا او ټینګلې چې د لوبه په باجوړ کې کول شي کیږي.
تاسو اوریدل چې په باجوړ جنسي کې د پوزي اپریشن وروستو چې کم خلک د هواد نورو برخو ته کډه شوی وو هغه واپس خپل سیمو ته راغلی او دغه رنګ دغه ځوانان وایي چې دوی وسو ډیر زیات خوشاله دي په سیمه کې ښکاری داسې چې امن پراتلو باندې دی او دوی وایي چې تر ډیر حدا امن هم بحال شوی دی. دغه رنګ دوی خپل لوب ته دوام ورکړی. دوی وایي چې دوی د هواد په نورو برخو کې ډیر لوب زده کړی دي او دغه رنګ او دغه لوب اوس په خپل سیمو کې کوي.
سورت سوان